یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. نن جمعه ده، د وژی اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه. د دې یو ساعته خبرونه په راپورونه کې ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشې نسي، د بشري بحران بیرسته. د پوهنتون یو استاد:
روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل، او پر ځای باندې دغس خلکو واک ترلاسه کوي چې هغه نسي کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې امله اندېښمن دي. نور مسایل هم څېړو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره له اوو میاشتو وروسته تلیفوني خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لانس تېره شپه د دې شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. دیبورا لانس وویل:
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid.
ملیونونه عادی افغانان سخت بشری مرسته ته اړتیا لري. بشری مرسته باید ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتونو اداري او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرستې برابر کړي. ټاکل شوی ده چې ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د راټولولو لپاره د راتلونکې دوشنبې په ورځ د سویس په جنیوا کې یو کنفرانس جوړ کړي. ملګری ملتونه هیله مند دي چې په دې کنفرانس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمي ژمنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشی نن په یو بیان کې وویل چې سره له دې چې د پاکستان منابع محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې پر خوراکي موادو او درملو بار یوه الوتکه کابل ته لاړه. هغه زیاته کړه چې نورې مرستې به د ځمکې له لارې افغانستان ته واستول شي. ښاغلی قریشی دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیا د بهرنیو چارو د وزیر خوزي مانوئل البرس تر سفر مخکې په اسلام آباد کې وکړه. ټاکل شوی چې نوموړی نن اسلام آباد ته ورسیږي او له ښاغلي قریشي سره وغږیږي. قریشي دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین به نه په سیمه او نه هم نړۍ کې د چا په ګټه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه ایستلي دي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبر اعلان ته وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaru che pa Kabul ki khpal safarat pranizu mushta po karda che halta diplomatic astazi to bolaru pa zangadi daul pa di khatar che os da tolo germaniano simai personal aw pa khas daul la khatar sara da bakhamakh afghanano da istalo masuliyat
und die Aufgaben zu erledigen die wir da haben deutsche staatsbürger auszuführen.
خغلی ماس د غرازو لخپل نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او لاغوی جلابه پریکړه و نه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون له دیرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند کوډکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یوازې تذکرې لرلې. عبدالله زیاته کړه چې د افغان کډوالو پر ضد دوسیه ترتیب کړې او هېواد ته به یې بېرته استنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستانیو چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر اپریدي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړی دی. د تیرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړل، هغه مهال رئیس زرګونو افغانان د سپین بولډک او چمن لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 80 کلونو په عمر مړ شو. د هغه کورنۍ وایي یوسفزی له 2 میاشتو راهیسې ناروغ و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی پر مړینه خفګان ښودلی. نوموړي پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. یوسفزی له 1999 کال رئیس د افغانستان په اړه خبریالي کول او د بی بی سي په ګډون د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کړی. نوموړی تر ناروغۍ مخکې په پېښور کې د انګلیزي ژبې ډی نیوز ورځپاڼې مدیر و. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له 2 میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې له کله چې بایډن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید-19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایرس د خپرېدونکې دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایډن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغو امریکایانو میاشتې وخت درلود چې ځانونه د کورونا وبا په وړاندې واکسین کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسېد. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته ویل چې د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلۍ او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل له اسمت سروانه.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسله شاته ولاړ شي. د زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وښيي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د 10 میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 340 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخه نیولې ده. امریکایي ډیپلومات جیفری ډی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داره چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت مشر د برالاینز خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. داسې اندېښنې شته چې دا ستونزه به تر ډېره عام افغانان متاثره کړي. د پانتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په اقتصادي لحاظ د افغانستان سقوط به څومره کسان اغېزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډېره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې داس خلکو واک ترلاسه کړي چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکي کسان لري، نه روزل شوي کادرونه لري، نه تخنیکي پوهه خپله لري او دا وړتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا د هغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو وړتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه وړتیا او ژمنتیا او تخنیکي پوهه نه په خپله د ننه د افغانستان په اداره کې شته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه ښه کوي چې د دې سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار دپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړي نه دي او هغو ته یې ځواب نه دي ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کولای سي حداقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپلې بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځایه پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام سي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي له بېلابېلو اړخونو چې یوه ښځه هم پکې نسته یا هم مسلکي کسان نه دي غوره سوي. نړۍ چې کله له افغانستان سره بشري یا مالي مرسته کوي په بدل کې یې شرطونه لري، که د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته سي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کاله مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دستګاه تخنیکي، علمي او په کارپوه کادرونو ته ضرورت نه لري. او واضح د دوی ځینې مشران د بیلګې په توګه باندې د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دغه کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل شوي دي د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای سي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي، چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی. او که په دغه برخه کې له سره غور ونه سي زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د پاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلی بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا مسلکي پوهه او درایت غواړي، چې دا هغه څه دي چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري. او تر ټولو بد دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونې ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خو هر څه د افغانستان د خلکو د لاسه وتلي دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما داخل واوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډېره نوره هم مخ ته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې حداقل هغه لومړنۍ اړتیاوې چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته دواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دي پوره کړي. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همداسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګورئ اوسې موږ ځینې سرکونه ګورو چې دوی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنی اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس په راس کې دي او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارول لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې تر څنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله، په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچ سوي دي او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سختې وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټولو سره دغه نوی ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژند وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او دوی له دې کبله اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري په نوي رامنځته شوي سرپرست حکومت نیوکې کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینو غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر ملا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو، د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د ده په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
بلخوا ځینو ښځو چې په وروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه وایي چې طالبانو سخت وهلي ټکولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
درد جان ما کمتر شده.
سلور درش کلن ترنم د هغې پیښې کیسه کوي چې د لاریون پر مهال ورسره مخ شوې وه. وایي دوی د لاریون له لارې غوښتل چې د خپل حق غوښتنه وکړي، خو طالبانو یې لاریون ته په وهلو ډبولو او هوایي ډزو ځواب ورکړ. ترنم وایي طالبانو د ټوپک په میل داسې وهلې چې تر ننه یې د بدن هډوکي درد کوي.
لومړۍ ورځ یې د اوبو په پایپ مټته ووهلم، په بله ورځ هم په همدې ځای ولګېده. ډېر درد یې وکړ، لکه سوځېدلي چې وي. پټ مې پوستکي اچولي، نه پوهېږم چې زهر یې لرل که چش پکې و.
درې دېرش کلنه مریم بیا د طالبانو له راتګ وړاندې د بشري حقونو یو بنسټ کارکوونکي وه. وایي د خپل حق لپاره چې اوس ترې اخیستل شوی، د نورو نجونو سره یو ځای په لاریون کې ونډه اخیستې وه. دوی د سې شنبې، چهارشنبې او جمعې په ورځ پرله پسې په لاریون کې ګډون وکړ، خو دوه ځلې د طالبانو له لورې وډبول شوه.
کله چې موږ لاریون کاوه، دوی د تسمو او د ټوپک په میل باندې زموږ د نجونو په وهلو شروع وکړه. یعنې داسې نه وه چې دوی موږ درولو. اول یې هوایي ډزې وکړې، بیا یې د سړک تر نیمایي پورې نجونو پسې منډې وکړې. د یوه ټوپک میل باندې زه ولګېدم. بیا مې نجونو ته وویل چې وتښتئ.
سره له دې چې مریم دوه ځلې د طالبانو له لورې وهل شوې، خو وایي د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزې ته دوام ورکوي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې د اوس لپاره هیچا ته حکومت اجازه نه ورکوي چې لاریون وکړي، ځکه د دغه ډلې په وینا اوس مهال لاریونونه د ستونزو د جوړولو په هدف دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم ترلاسه کړو، خو د خبرو کولو لپاره چمتو نه شول.
تاسو لا پیغامونو
لا جنګ په دې مده کندهار ولایت څخه نوی حکومت ته طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چېرې دوو میاشتو د خاته دي عمومي اپ مو وکړل، او که مو دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به مو وي. دا خل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په لاسکري کې ولاړ وو. دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
پیغام دغه دی پر طالبانو مې دا غږ دی چې شل کاله مو پر هغو خلکو حکومت وکړلی چې هغه ستاسو په لاس کې وه، بایي چې اوس دا نورو خلکو ته ډېره پاملرنه وکړي. حکومت پر دغو خلکو وس وکړي، دا خلک ځان ته راجلب کړي، او دغه کوچني کوچني قومندانانو ته لږ مکې پام وکړي د دغو سره چې دا انډیوالان دي یا دا خلک دي. نو بس یو بل سره په خارو سره وایي یا دې پاملرنه نه ورته کوي. نو زما غږ، زما پیغام دی تر لوړ چارواکو پورې ورسېږي چې دغو ته ډېره پاملرنه کوي، دغه ډېر د خیال سره وساتي. نو مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د پیژندل سوي خبريال رحیم الله یوسفزي جنازه نن کیږي. هغه پرون ساور کړه. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال تفصيل وړاندې کوي.
پاکستان پالیسی کې خو ظاهراً یو بدلون ښکاري.
اعظم هلته موجود و، ما تورخم کې
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو.
Strong holds are in the tribal areas of Pakistan and in Swat Valley. They do have some presence in other districts.
دا غونه د ارواخات رحیم الله یوسف زیدی چې د صحافت په میدان کې یو لوی نوم نوموړی د پاکستان سیمی او نړۍ په کچ یو پیژندلی سیروا او د افغانستان په چارو یې ژور نظر لاره. رحیم الله یوسف زیدی په 1950 کال د سپتمبر په 11 د خیبر پختونخوا مردان ضلع په شموزو کې زیږیدلی بو. نوموړي لومړنۍ زده کړې په خپل کلي بیا پېښور او وروستو د پنجاب په جهلم کې کړې وې. نوموړي له کراچۍ پوهنتون هم زده کړې ترلاسه کړې وې. نوموړي په پېښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز مدیر وو. یوسفزئی له 1979 کال راهیسې د افغانستان په اړه پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړول او شننې تبصرې او مرکې یې کولې. نوموړي له بی بی سی پښتو او اردو، ټایمز مجلې او نورو غیر ملکی رسنیو سره کار کړی وو. یوسفزئی یو له هغو خبریالانو وو چې په 1995 کال کې د طالبانو غورځنګ تر پیلېدو وروسته قندهار ته تللی وو. نوموړي القاعده ډلې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره مرکه هم کړې وه. د مشال رډیو منتظم مدیر داود خټک له رحیم الله یوسفزئی سره له 2001 تر 2009 کال پورې دی نیوز ورځپاڼه کې کار کړی وو. خټک وای له رحیم الله یوسفزئی سره یې په لومړي ځل په 2001 کال کې لیدلی وو او یو عاجز طبیعت انسان وو. د ویل رحیم الله یوسفزئی یو ستر شخصیت وو او د صحافت په ډګر کې د هغه تشه پوره کېدل به خورا ګرانوي.
رحیم الله صاحب ډیر بردباره سړی وو، باوجود د دې چې هغه یو لوی نوم لرلو، خو رحیم الله صاحب یو عجز مزاج سړی وو. پروفیشنل په اعتبار سره وګورو نو رحیم الله صاحب ډیر دقیق سړی وو. هغه هیڅ کله داسې معلومات نه ورکول چې د کوم به دی ته په خپله باندې معلومات نه وو. د شخصیت په لحاظ سره به دا وایم چې رحیم الله صاحب د خلکو ته عزت ورکوونکی سړی وو. رحیم الله صاحب نه د هغه چې کوم سبارډینیټس مونږ ویلې شو یا د هغه د لاندې چې کوم خلک کار کوي، نو په زید دي چې هغه د دنه یریدلی وي، د هغه د سره د احترام رشتہ وره. رحیم الله صاحب به هر څوک چې دې سره ملاو شنو، د به هغه میل ملاب به داسې او د خبرو انداز به داسې، یعنی دومره په عاجزۍ سره، دومره په عزت او احترام سره چې یو سړی به پخپل پخپل باندې د رحیم الله صاحب عزت کول، یعنی شروع کړه د پزړ کې به وتا عزت او احترام راغی.
خټک زیاته کړه یوسفزئی د افغانستان جنگ له ابتدا واخلې تر وسه پورې هر څه ساري ول. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد له لسیز ورایسي له رحیم الله یوسفزئی سره کار کړی. شمیم شاهد له یوسفزئی سره سو واری د افغانستان او نور هیوادونو سفر هم کړی وو. نو موړی وای یوسفزئی د سیمې په اړه ډیر ژور معلومات لرل او د صحافت لپاره یې ډیره لویه مبارزه کړې ده. شمیم شاهد په 1990 کال کې له یوسفزئی سره کابل ته تللی وو چې هلته د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په لوی جرګه کې ګډون وکړي. دی وای
ڈاکٹر نجیب اللہ سے جرگاغی کی شرکت تفارا دا پاکستان نہ واحد نہ او ما د دومره یاد دي چې رحیم الله سي په فرنٹ سیټ ناستو او زور په سي ناستو، او دا 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 راکټ چې کوم نه دا شو چې د زمونږ د شیشې سره برخت یې شو، نو دا یو ډېر غټه پیښه و زمونږ په نظر کې. دا یو بیا چې کله مونږ کابل ته لاړو نو دا د تورخم په دلاره باندې جګړه ډېره سخت شو، او رحیم الله سي چې کوم دی زو دلته کومه تقریبا ولا ستل سره یو ځای تیر کړی، او هغه جنگ ډېر وګت شو. نو بیا زه په هند باندې رالم او هغه په کابل کې پاتې شو، او هلته د کابل نه بیا مطلب چې من با مختلف ریپورټینګ کو د لوی جرګی ریپورټینګ وکړو. هغه وخت د ډاکټر نجیب وو چې کوم وزیران یا چې کوم خلکو نو دا غي سره مبارکي شریک هم کړی وي، او بیا چې زه رالم دا غي نورستو رحیم الله سره د ډاکټر نجیب سره هم یو غټه مارکه کړی وو، او هغه بیا په خپل مسلم اخبار کې چاپ کړی. هغه وخت هغه د مسلم اخبار کې کار کاوه.
شمیم شاهد زیاته کړه رحیم الله یوسفزئی د سختو حالاتو باوجود د افغانستان په اړه دقیق معلومات ورکول. رحیم الله یوسفزئی ته د صحافت په میدان کې د خدماتو لپاره د پاکستان حکومت په لومړي وار په 2015 کال کې تمغه امتیاز او بیا په 2010 کال کې ستاره امتیاز په نوم انعامونه ورکړي ول.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
روختیا د ژوند شتمنی د خبرونی په دویمه نیمایي کې اوریدل سي چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو په دغه پروګرام کې بحث شوی دی. خو تر هغه مخکې له نوریاس نورینا د مهمو خبرونو لنډی تورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لاینز وویل میلیونونه عادي افغانان سخت بشري مرستې ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل سره له دې چې د پاکستان امکانات محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې یوه الوتکه چې خوراکي مواد او درمل پکې بارو کابل ته لاړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. هایکو ماس په عین حال کې وویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دي او له هغوی جلا به پرېکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون تر دیرشو زیات افغان کډوال نیولي دي. د سند د ګوډکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه لرل او ځینو یې یوازې تذکرې درلودې. د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسف زی پرون د 18 کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران لوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه ستراتیژي کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي.
یا د ژوند ستمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
پروگرام ته شرغلاست. په هیواد کې روان سیاسي وضعیت چې کله ناکله جګړه او تاوتریخوالی هم ملګری وي، په رواني لحاظ خلک څومره متاثره کولای سي. د خلکو پر روان د جګړو اوبا او نورو تحولاتو اغیز د نړۍ په سطحه هم یوه مهمه موضوع ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول د کورونا اوبا پر مهال خلک په رواني لحاظ ډیر متاثره سوي دي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام کې پر همدې موضوع بحث کیږي. د پروگرام میلمه مو د رواني ناروغیو متخصص نر ډاکټر ایمال صفای چې شرغلاست ورته وایم. صفای صاحب، شرغلاست، اول پوښتنه به دا وکم چې په کابل کې تازه هوایی ډز سیوی دی څو شپې مخکې چې بیا یې په رواني لحاظ خلک ځپلې دي او شاوخوا ولس یا شپاړس کسانې وژلې دي، دا ډول پېښې خلک په رواني لحاظ څومره متاثره کوي؟
دا ډېره یو مهمه موضوع ده. یو خو دلته حالت ډېر ټکنی دی په دې لحاظ باندې چې دلته یو نظام، قانوني نظام رامنځته شوی نه دی، حکومت وجود نه لري، خلکو سره د مخکې نه هم تشویش دی او همدارنګه د رواني د لحاظه خلک د مخکې نه هم ډېر زیات د فشار لاندې دي، رواني سټرس لاندې دي او بل نامفهمه او نامعلومه وضعیت دی. د خلکو په مخکې ناڅاپي چې کله ډزې شروع شوې خلکو سره ډېر زیات تشویش پیدا شو چې ګوندې بیا جګړه ونښته او څه حالت رامنځته شو. نو په همدې لحاظ د خلکو پر روان باندې بدې اغېزې وکړې. وروسته بیا دغه د مرمو اوازونه او همدارنګه دغه د مرمو سقوط ځای چې پورته ځي خو بېته کته راغورځي، د خلکو د زخمي کېدو او حتی د خلکو د وژل کېدو متاسفانه باعث وګرځېدلې. تاسو به هم په خپلو راپورونو کې وویل او همدارنګه خلکو هم د میډیا د لارې نه خبر شوی دي. دا د خلکو پر روان باندې ډېر زیات بد اغېز شیندي. ما مخکې ارزو کړ چې رواني سلامتیا د صحت اساسي برخه ده او پر رواني سلامتیا کې د فزیکی روغتیا او همدارنګه اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي روغتیا دا بود ډېر زیات مهم ده. نو خلک مخکې نه هم دغه لحاظ باندې ډېر زیات د فشار لاندې وو او چون وضعیت نامفهمه ده تر اوسه پورې په کابل کې حکومت نه دی اعلان شوی، یو قانونمند حکومت چې خلکو ته جواب ورکوونکی وي. خلکو سره په هر لحظه باندې تشویش دی چې څه به پېښېږي. که یو عادي فیرم کیږي خلکو سره رنگارنگ فکرونه پیدا کیږي او دغه فکرونه د رواني فشار او سټرس په توګه
ډاکټر صاحب وروسته هم تاسو ته راځم بښنه غواړم ځکه چې اورېدونکو نړیوالو شمیرو ته زنګ وهلی د دوی یو څه مصرف زیات کیږي مل یو څه اورېدونکي به راوخو بیا به وروسته تاسو ته راځو تاسو د دوی پوښتنې له ځان سره یاداشت کړئ اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ آزادی رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر هم ستاسو آواز اوري مهرباني
چې دغه طالبان کوښښ وکړ چې راغله ډېر مونږ خوشاله شو په یوه واسطه چې راغله بل دا مواد مخدر کې دوی قطع کړه خو خره کمی قطع نه کوم دي خپل د ما په کور کې متاتان دي یعنی زوی مې دی ورور مې دی ډېر مې حالات خراب دی یعنی د اوس په دا غړي مونږ ډوډې خوړین دا ډېر جګر خونه یو ډېر دا حالات تیرو زه دغه تا ته کوم که ته د نورو ته دغه پیغام ورسوي چې دغه مواد مخدر قطع کاندي چې خرڅۍ یې ولې داس د مردارې کاندي کن د مونږ په کور کې نه خوټولې خلاصان بس افغانستان متات ونیوله
ډېر مننه
بس خانې پرې باندې ایرانه زه پاتې یم
او ستاسو مصرف په دې خاطر چې زیات نشي ستاسو پیغام ډاکټر صاحب هم واورید د په یو کورونی کې د یو موتاد د موجودیت له کبله د کورونی نور غوړه ته پرونی له حد څخه ستونزې پیښې راتمد به ډاکټر صاحب دغه خبرې کوي بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورسو
مستقل دا و چې د ورځې موږ رواني تکلیف داسې پیدا کړی ورور چې بازار ته زوم یو ترس کې زو او کار ته زوم یو ډیر په وېهم سره پیدا کړی یا تر خلکو کاندې چې یو پیدا کړی چې بازار دې وای چاوتنې کې یا سکه کې جاس مو سابل دیګه داسې و شي موږ دومره یعنی وېهم برس پیدا کو شو خدای نه خاصه بیا کومه خانه جنگ وشو یعنی دا یې شغله تر اغلو بیا چې ستاسو داسې یو نظر راپورونه داسې حکومت داسې کار کینو نو عوام نو څه راغدا او بند دې خلکو لمن خپل د سیل خل لرو چې یو داسې سودي وحشت دی نه چې خلکو یو وه هم راځي زیاتره تر خلکو چې کالوري مرسته پیدا کړي راځه وی ګور چې بلار رواني پرون زی بازار کې روان بازار کې روان یو څه په مالات کې دوه نو هغه دې خپل مرګري په سمای لاس کې نو ما توګه نو زه خپل هم ته باندې ورته خپښم نو ډاکټر سم می دا غږ چې دې سي لا ته سو کو څنګه وکړي چې دې وه مرز نه دي دې مرز هم ځان پات کو
ډېر مننه
دا کوم موټر کې سپور شو بلار رواني نو دا یو داسې خلک سمستي و دا باس راخ
او ډاکټر صاحب تاسو خبرې واوریدلې تاسو ټلیفون په دې خطر کې تکو چې مصرف مو زیاتېږي ځکه چې نړیوال شمیرې ته مو زنګ وهلې بیا هم تاسو خبرې ډاکټر صاحب واوریدې اتمن لزان سره یادښت کړی وګصه تاسو پر څرګندونو د خبرې کوي بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام
نو د ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه دا چې دا رواني حالت په څو ډول باندې دی او د مخت کورنۍ کې یو دوست یا دا کله چې داسې په کوم محفل کې ګډون کوی او په کوم واده کې ګډون کو بیا یې نو ټول دغه خیالات بیرون وی چې یعنی بیرون به څه شي کیږي یا به څوک موټر وی یا به کوم حادثه کی یعنی هغه محفل ښه د خوشحالۍ محفل وی خو داسې دغه مشکل دی بیرون وی چې بیرون څه کی یا په د محفل کې څه کی داسې یو خیال وی ورته دم د رواني حالت ته لای کې مرز بل دی
دا مې وپوښتنه واو دا رواني حالت پر څو ډول باندې مننه عمر پاره کوم معلومات ورکې ډاکټر صاحب ته
عمر یې 22 کال دی د زرات په انځای مې لیدل
ډېر مننه بس ستاسو خبرې ووریدې بل اوریدونکو هم راخلو چې منتظر پاتې نسی مصرف زیاتېږي مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
کشمیر خان زرمالوال هم د خیبر پښتونخوا هاریپور نه اړیکه نیولې دا ډاکټر صاحب ساتنه دې ما وپوښتنه ده هر هغه مریضان چې هغه په رواني ناروغي باندې اخته یا دی هغه د شي فلمونه یا سریالونه کتل چې هغه چې جنگ جدلی یا مثلا دغه د انټرنیټ لاره د بعضی خلک موبایل کې د شي بعضی شیان کاری چې هغه چې جنگ جګړې دغه یا د پوتمر منفي اثر
ډېر مننه تاسو مو ټلیفون قطع سو بیا هم پوسولو چې له تاو تاریخوالي ډاک فلمونه یا ویډیو کلیپونه څومره په رواني لحاظ خلک اغیز منوالی سی چې ډاکټر صاحب لومړی اوریدون کې د مخدره موادو د کارولو په اړه خبري وکړي چې په یو کورنۍ کې دغه یو کس موجود وي پر رواني لحاظ د کورنۍ پر نور غړو څه تاثیر کوي د نور اوریدونکو پښتنې حتما تاسو له ځان سره یادښت کړی مې رباني
محترم خور د خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم متاسفانه په افغانستان کې په 2015 کال کې نړیوال ټولنې لخوا نه د صحي سازمان نړیوال روغتیا سازمان لخوا نه چې کوم تحقیق او څېړنه شوی وه تقریبا 3.5 میلیون انسانان په افغانستان کې مخدره مواد باندې روږدي دي او چې اوس موږ هغه ته تخمینی کل باندې فکر وکړو تقریبا 3.5 میلیون نه به مخ واتی په مختلفو موادو باندې روږدي دي متاسفانه دلته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق په ارتباط باندې ډیر کار نه وشوي او امدا چې ډیر خلک مخدره مواد باندې روږدي دي. متعدین په خپل رواني ناروغان دي. متاسفانه په ټولنه کې څوک په دې باندې آگاهي نه لري، په دې پوهاوی نه لري چې د رواني تکلیف دی احتیاط برخه د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. او د اقتصاد په لحاظ باندې که فکر وکړي وکړو که یو کس په څلوري ساعتو کې یو ډالر مصرف کړي د مخدره موادو د استفادې په منظور باندې، تقریبا درې نیم میلیونه ډالر یا څلور نیم میلیونه ډالر په ورځ کې زمونږ په مخدره موادو باندې مصرفېږي. دا غادنا شکل مونږ په نظر کې نیسو. په هر صورت سره کې یو څوک په کورنۍ کې متعد ولري، یعنی په اصطلاح رواني ناروغ ولري، کورنۍ دپاره هم سرخوږاوی دی، ځکه په کورنۍ کې د کس خپل وظایف او کار د لاسه ورکوي، د کورنۍ شتمني او مال د خپل مخدره موادو لاسته راوړلو لپاره خرڅوي. همدارنګه روابط خرابېږي په کورنۍ کې، ځکه د دوی په شخصیت کې تغیرات راځي، د دوی په خلق کې تغیرات راځي، د دوی په افکارو کې تغیرات راځي. یعنی کاملا یو رواني ناروغ چې د خلقي لحاظه هم اسید پذیره، همدارنګه د فکري لحاظه او د اجتماعي روابطو د لحاظه په ټولنه کې د غلا او د غدۍ مسایل ډېریږي، جنایي جرمونه ډېریږي. همدارنګه دغه شخص ته خپله فزیکي او رواني صدمات فوق العاده ډېر وي، ځکه هم د رواني لحاظه ناروغي وي او هم د
ډاکټر صاحب په یو کورنۍ کې چې دغه یو موتاد کس موجود وي، زیات وخت د کورنۍ نور غړي پیغورونه ورکوي، بد چلند ورسره کوي، یو ځای ډوډۍ نه ورسره خوري یا روابط ورسره قطع کوي. دغه موضوع هم که تاسو یاد کړی چې دا مرسته کوي د موتاد کس سره که د ستونزه لا پسې زیاتوي؟
نه، مرسته نه کوي، بلکې برعکس نور هم ضرر ورته رسیږي، ځکه یو متاد چې درملنه یې کېږي د فامیلي حمایت فیملی سپورټ ډېر زیات مهم دی. کورنۍ غړي باید د هغې نه حمایه وکړي او هغې ته د مریض او د ناروغ په سترګه وکتل شي، ځکه ما مخکې عرض وکړه چې دی یو رواني ناروغ دی، ځکه احتیاط برخه د رواني ناروغیو د تصنیف بندي په اساس باندې یا د کلاسیفیکیشن په اساس د رواني ناروغیو اساسي برخه ده. نو دی رواني ناروغ دی، دی د کورنۍ د غړو حمایت ته ډېره زیاته اړتیا لري، او که د حمایه ونشي بالاخره بیا بیا بیرون ته وځي او په بیرون کې نورم تخریبات او همدارنګه غلا او د خپل مواد مخدره مواد د لاسته راوړلو لپاره نورو جرمونو ته لاس اچوي، او بالاخره احتیاط څو شکل نیسي، یعنی ملټیپل یوزر ته جوړېږي، یعنی مختلف موادو نه په یو وخت کې استفاده کوي او بالاخره د مړینې سبب ګرځېدلی شي او په ټولنې ته د ضرر رسېدلو سبب ګرځېدلی شي. د کورنۍ غړي هغې ته د ناروغ په صفت باندې وکتل شي. اما متاسفانه دغه ناروغان ډېر زیات کورنۍ په اوبو باندې بار وي او ډېر زیات زجر ورکوونکي حالتونه په کورنۍ کې رامنځته کوي، او دې سره تقریبا د کورنۍ نور غړي مشکلات سره اخته کېږي. که ټول سره لاس یو کړي او دته د ناروغ په صفت وکتل شي او د نه حمایه وشي، نو موافق به شي دا شخص چې د احتیاط نه لاس واخلي. دغه نوی نظام خدای وکړي چې ډېر ژر رامنځته شي او د احتیاط په برخه کې ډېر زیات دقت وکړي، ځکه د مخنیوي لارې چارې ډېرې مهمې دي. د احتیاط یا د متعاد تداوی کول ډېر زیات مصرف غواړي او ډېر زیات لګښت غواړي، او همدارنګه تداوی نو ډېره زیاته مشکله ده په نړیواله سطحه باندې. نو مخنیوي لارې چارې او وقایه ډېره زیاته مهمه ده. که چېرته د مخدره موادو د ترافیک او د قاچاق مخه ونیول شي، نو نوي ځوانان به پرې اخته نه شي، او همدارنګه خلکو ته عام پوهاوی باید ورکړل شي، خصوصا نوي ځوانانو ته په دغه برخه کې. راځو دغه بل رور پوښتنې جواب ته، چې د ویرې او ډار په برخه کې ویلي وه چې کوم څوک دی او د ډارېږي، نو دغه ډزو او د جراتو په حصه کې تقریبا دغه مسلو په دغه کې خو هر سړی ډارېږي. دا ډار او ویره چې ده الله پاک د انسان په روان کې د یو دفاعي میکانیزم په توګه رامنځته کړی، څو چې مونږ د خطرونو نه په امان کې وساتل شو، یا د خطر د موقعیت نه فرار وکړو، یا د مقابلې لپاره آمادګي ونیسو. اما که دا بیا ډېره زیاته شي او ډېره شدیده شي او د یو فشار په توګه عمل وکړي، نو د اضطرابي ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. په موجوده حالاتو کې لکه دغه ډزې او دغه مسایل چې دي، زمونږ ټوله توجه او کانسنټریشن یا فکري تمرکز په همدې دی چې څه به پېښېږي. یعنې په زنګي حالت ورته وایي هایپر ویجیلنس ورته وایي، یعنې غوږ غوږ چې ورته زموږ غوږ بس همدې ته دی چې څه حالت به پېښېږي. دغه مسله د دې لامل شوې ده چې زمونږ رواني دفاعي میکانیزمونه کمزوري وي او ونه شو کولای چې په نورو مسایلو او نور د ژوند په نورو فعالیتونو باندې فکر وکړو. او دا بل فضل هادي وردګ ورور دغه په جواب کې داسې ووایم چې څوک دوه شکلن دی، د کوم ملګری دی، ووایي چې د همیشه دپاره چې دلته وي، ووایي چې بیرون به څه پېښېږي. عمومي اضطراب اختلال دی، نوری نشه نشانی هم لري، مثلا جسمی نشه نشانی هم لري او رواني به لحاظ دا کسان هميشه نگراني لري، هميشه تشويش لري چې سات لحظه به څه پېښېږي. د دوی ټول فکر په همدې باندې متمرکز وي. نو که د نوري نښې نښانې د خوب خرابوالی لري او همدارنګه د همیشه دپاره ورختایي حالت لري او همیشه په همدغه فکرونو کې چې څه حالتونه به رامنځته کېږي، لرزه او ټرایمر او دا کسې ورته پیدا کېږي، نو باید د رواني متخصص سره د نږدې نه مشوره وکړي چې وروسته د ارزیابۍ نه د ده تشخیص صحیح کړي او ده ته دوایي درمل همدارنګه روان درملونه د امکانات په صورت کې ورته شروع شي. دا بل کشمیر خان ورور وویل چې دا د سیریالونو لیدنه بالکل دا ډېره زیاته مهمه موضوع ده. دا نه چې د رواني ناروغانو د رواني ناروغۍ د تشدیدېدا سبب کېږي، بلکې پر هغو اشخاصو په روان باندې هم ډېر بد اغېزه شیندلی شي. او زموږ په هېواد کې 40 کاله کېږي چې دا جنګ و جګړه روانه ده. نو د دغه سیریالونو لیدل داسې دي چې مخترب کوونکي اثرات لري، بالخصوص په دغه برخه کې دغه د تنکیو ځوانانو او ماشومانو دپاره دغه بعضې انټرنیټي ګیمونه او دا شیان هم ډېر خطرناکه دي، سیریالونه هم خطرناکه دي. حتی د تلویزیون په پرده باندې د خرابو خبرونو خپرونه چې ده د انسان پر روان باندې اغېزه کوي، او د حتی د پاست ټراوماتیک سترس د زاردار د اختلالاتو د رامنځته کېدو لامل ګرځېدلی شي.
د ماشومانو پر روان هم دغه مسایل تاثیر لري، ځکه چې هغوی تر نورو زیات زیانګالي یا آسیب پذیره دي. په دې برخه کې کورنۍ ته ستاسو مشوره څه ده؟
زما مشوره کورنۍ ته دا ده چې اول خو ماشومان زیاتره دغه فلمونو د لیدلو نه منع کړي، او هغه سریالونه هغوی باید ونه ګوري، ځکه هغوی رواني دفاعي میکانیزمونه ډېر کمزوري دي، او هغه ډېر زیات لکه تاسو چې یادونه وکړه ډېر زر د اغېزو لاندې راځي او آسیب پذیره دي. دغه د ګیمونو استفاده کول دا یو شی بلم راوتی دی، دغه ګیم چې پای کې ډېر زیات د جنگ جګړې او د قتل هغه مسایل ماشومانو ته زده کول کېږي، او هغه بیا داسې په ټولنه کې یو بېرحمه شکل باندې بیا سبا ته حرکت کوي د خپلو امنوانو په مقابل کې. د دوی د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات مخرب او تخریب کوونکي اثرات درلودلی شي. همدارنګه د ویرې او استراباتو د رامنځته کېدو دپاره پر روان باندې مخرب اثرات درلودلی شي. نو کورنۍ غوړنه زما هیله دا ده چې ماشومان د دغسې شیانو نه لرې وساتي، هغه لوبې او هغه وسایل چې د هغې نه د جنګ او جګړې بوی راځي، او یا د هغې ښکارندوی وي او یا د هغې عکس او تصویر څرګندوي، د دې نه باید منع کړي. په دې حصه کې د کورنیو توجه ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب، د رواني سلامتۍ یا د رواني روغتیا په اړه زیاتې څرګندونې موږ کوو، یو څوک څنګه پوسی چې رواني ناروغي لري؟
بله، د رواني ناروغیو په اړه باندې خو رواني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. تقریبا د نوي تصنیفاتو او تقسیماتو په اساس باندې دویش کلاس دویش صنف رواني ناروغۍ دي چې په هغې کې تقریبا 150 رواني اختلالات شامل دي. البته دا تصنیفات د امریکن سایکیاتریک اسوسیشن او د هغې تشخیصیه د صنف په اساس باندې زه وایم. نو خو په ټولیزه توګه زه غواړم چې خلکو ته یو څه معلومات ورکړم. یعنی مختلف ناروغۍ مختلف شکلونه لري، مختلف فراز علائم نه نښانې لري، خو زه په عمومي توګه وایم هر هغه چا په خوب کې چې مشکلات رامنځته شي، د هر هغه چا چې په افکارو یا فکرونو کې مشکلات رامنځته شي، منفي فکرونه ورسره پیدا شي، د هغې په احساساتو کې مشکل رامنځته شي، ژوند ورته خوشایند نه وي، د څه شي نه لذت نه وړي، د فعالیتونو دپاره پخوانی زور او توان او خوځښت پکې نه وي، زر کم حوصله کېږي، غوسه ورته زر راځي، په اشتها کې خرابوالی رامنځته شي، په بین الفردي روابطو کې خرابوالی رامنځته شي، مسؤلیتونه نشي منلی، خپل مسؤلیتونه په ښه شکل باندې ګران کېدی، د فکر وکړي چې زه په یو نوی رواني ناروغۍ او یا داسې یو رواني روحي فشار یا سترس سره مواجه یم.
بله ډاکټر صاحب، نو فکر کوي چې په افغانستان کې به څوک روغ وي، ځکه چې په اکثرو کسانو کې دغه نښې شته؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د رواني اختلالاتو فیصدي ګراف مخ په لوړېدو دی، او د رواني سټرس او فشار اندازه چې کومه یوه ده، یعنې سل سلنه خلک د رواني فشار او سټرس سره مواجه دي په موجوده حالاتو کې. نو حتی رواني سټرسونه هم همدغه حالتونه رامنځته کوي، اما رواني سټرسونه په موقتي شکل باندې حالتونه رامنځته کوي. که چېرته رواني اختلالات وي، هغې خپلې تشخیصیه کریټیریاوې لري. په هر صورت ما عرض وکړ چې که چېرته دغه نښې نښانې د جملې نه دوه یا درې یا څلور هر څومره نښې نښانې چې په یو چا کې ولیدل شي، هغه د رواني متخصص سره په دې اړه باندې مشوره وکړي چې آیا د رواني
اختلال کمی او نو باندې اخته دی او که یا پر رواني فشار یا سټرس سره مواجه دی. دا خو بل شک ټول خلک رواني فشار او سټرس سره موجوده حالات کې مواجه دي، اما رواني اختلالات یا ناروغي بیا شدید حالتونه دي چې هغه خپل ځانګړنې لري، کریټیریاوي لري تشخیصیه، نو هغه بیا هغه ډاکټر او متخصص وروسته د معاینې او ارزیابۍ نه دا وځه کولی.
بلې ډاکټر صاحب، کله چې څوک رواني اختلالات یا ستونزې ولري، نوری کوم ستونزې ورته پیښېږي که دی مراجعه کوي ډاکټر ته یا د تداوی لپاره نه لاس پکار کیږي؟
بله، او یو خود رواني د لحاظ رواني اختلالات په لومړي کې هغه خفیف شکلونه دي، متوسط او شدید حالت ته ځي که چېرته په وخت سره ډاکټر ته مراجعه ونه کړي او د خپل اختلال درملنې لپاره اقدام ونه کړي. هغه رواني اختلالات کېدلی شي چې کوموربیډیټي شکل مونږ ته وایو، یعنی نور رواني اختلالات، یو څوک په یو رواني اختلال اخته دی اما په موجوده وخت کې د هغې درملنه ونه کړه، کېدای شي چې یو بل اختلال د هغه سره ملګری شي. په طور د مثال یو څوک اضطراب لري که د اضطراب تداوی ونه کړي، ډپریشن احتمال پکې شته، یا څوک مثلا PTSD لري یا پاسټ ټراماتیک سټرس چې ما ورته ویلي د جنګ جګړو په نتیجه کې رامنځته کېږي، یا رواني سټرس لري په دوامداره توګه شدید سټرس دی چې د سټرس مینجمنت او مدیریت نشي کولی د رواني فشار، نو دا کېدلی شي په رواني اختلال باندې اخته شي. دا خو هغه رواني بودونه دي یا په ژور خفګان باندې یا ډپریشن باندې اخته کېدو په نتیجه کې مثلا خلکو ته ځان وژنې افکار پیدا کېږي، ځکه ژوند بې لذته کېږي، ورته فعالیتونه ورته بې خونده کېږي، په راتلونکي بې باوره کېږي او بالاخره د ځان وژنې اقدام کوي. او یا دا سایکوتیک اختلالات دي، هغه جنون ډوله ناروغي دي چې هغه د نورو د وژنو مثلا افکارو سره پیدا کېږي یا د نورو د وژنو دپاره اقدام کوي، دا مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه رواني اختلالات د جسمي ناروغیو د رامنځته کېدو دپاره لومړی شرط دی. یو رواني فشار یا سټرس کولی شي چې قلبي عملات رامنځته کړي، سختې مغزي رامنځته کړي، همدارنګه د شکرې ناروغۍ د رامنځته کېدو باعث ګرځېدلی شي، په نورو ټولو سیستمونو باندې اغیزه کولی شي، او همدارنګه د احتیاط برخه رامنځته کولی شي. دغه کسان چې مخدره موادو باندې روږدي دي، هغه په څنګ کې نور رواني اختلالات هم لري، یعنی رواني اختلالات د دې لامل شوی چې دی خپله دی د احتیاط ته پناه وړې ده، یعنی هم جسمي مشکلات رامنځته کولی شي.
د ډاکټر صاحب څو اوریدونکي په لاین کې دي، تاسو هم د دوی سوالونه ځان سره یاداشت کړئ. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام متخصص ډاکټر ستاسو آواز اوري.
امیر په جلال آباد نه تاسو سره لاین کې ما اپیلپسیا په عام اصطلاح کې داخله ورته نیتی وایي. یو مریض د فتن غورګي یو د دریو نه پنځه د یو پورې د اصلي ته زګ راځي، یو مریض بالکل یو شی یو د څه په ځان باندې نه پیږي. بیا چې کله خصوصي کار ډاکټران ته ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان ورته مستقینه دواګانې او د اعصابو دوا ورکوي، هغه چې خوریکي اخلي او چې کله دا دوا خلاصي کې دا جام چې دوام همداسې په همدغسې عملت راځي او چپه کېږي، آیا دا تکلیف تداوی لري؟
ډاکټر صاحب اتمن تاسو ته ځواب درکوي. بل اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام پولند چولو سره نه دیوله دا شبال غزین خبرې کوم. پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، ځینې کسان دی البته یو تعداد ځوانان ملګري دي، یو کله چې خفه شي خفګان پر راس یې همداسې یو ډول بېوش سي، بې رنګ سي، بې حاله سي، بې سده سي، وایي دا مرګی پیری ده، ځینې کسان وایي پیری ده، ځینې کسان وایي دا د زړه تکلیف ده. آیا دې ته هم رواني ناروغي ویلی شو که نه؟
ډیره مننه. مخکې هم اوریدونکو د مرګي یادونه وکړه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د دودیزو درملونو موضوع ته اشاره وکړه، دا اوریدونکو دغه څرګندونې تاسو واوریدې، بل اوریدونکو نه لرو. بس تاسو صبر اوسه ډاکټر صاحب، تاسو ځواب څه دی؟
دا د لالبات نه چې ضرور د اپلیپسی مرګي په رابطه باندې پوښتنه کړې وه، زه کوشش کوم چې په ډیرو ساده الفاظو باندې دوی ته معلومات ورکړم. خلکو په منځ کې داسې فکر دی چې مرګي لکه د پیری په شکل باندې اجنبي یو څه شی د انسان وجود باندې کینی او هغه د انسان وجود اغیزه کوي، یا په مغز باندې یا په سیستمونو باندې، خو داسې نه ده. دا د خلکو په منځ کې یو افسانه ده، یو ذهنیت دی. اصلا اپلیپسی چې کومه یوه ده، دا د عصبي حجراتو اصلا عصبي ناروغي ده، د عصبي حجرې د حجروی غشا یا حجروی دیوال په اوږدو کې د برقی چارجونو تغییر دی. مختلف لاملونه لري، تر ډیره حده پورې علتونه معلوم نه دي، تر یو اندازې پورې بعضې فکتورونه دي چې مثلا د مرګي مثلا د سر زردي دي، د ماشوم د تولد په وخت کې د سر پر باندې فشار واردونه ده، او یا
د مور په ګډه کې کله چې ماشوم تشکل کوي او لومړی قدم کې عصبي لوله جوړیږي په هغه وخت کې اب نارمالټیا نه د مختلفو دلایلو له کبله او بیا د ورکو د ماشومتوب په دوران کې عصبي انتاني التهابي ناروغي هم کېدلی شي چې په مغز کې سکار پریږدي د ځان او بیا وروسته دغه د حجروي غشا په اوږدو کې د برقي چارجونو تغییر په نتیجه کې یو شارټ رامنځته شي او بالاخره دغه حالت چې د یو څو ثانیو نه تر نیولې تر دقو پورې دوام پیدا کوي شخص خپل شعور د لاسه ورکوي. نو دا یو عصبي ناروغي ده، د درملنه لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې چې کله په رواني لحاظ یو څوک اختلالات لري یا ناروغي لري، په څه حالت کې ډاکټر ته مراجعه کوي؟ کله چې بیخي حالت خرابېږي، که فکر کوي چې په هغو لومړیو شیبو کې هم ځینې کسان علاقه لري چې له اړوند متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي.
متاسفانه ما مخکې ارزو کړه چې په لومړي قدم کې خو د ته ناروغ په سترګه نه کتل کېږي، د کورنۍ غړي اول دا درک نه لري چې د رواني ناروغۍ اخته دی یا رواني ناروغۍ یعنی څه. په لومړي کې وایي چې ولا په دې باندې اروایي خبیثه ناسته ده، او مثلا صوبیان ناستي او پیریان ناستي، دا د عامو خلکو عقاید دي. بیا دی هغه زیارتونو ته ځي او هغلته هغه خلک خپلې ټوټکې او خپل هغه پیسې او هغه اضافه شیان پرې اخلي او نمونه پیږدي او هغه ډېر مسایل دي، او یو تعداد هغلته ځي. یو تعداد هغه کسان چې مثلا نارینه وي او د کور د پاره د کور هغه اصلي ګټونکي وي، یعنی کور ته کار کوي او پیسې او د کور معیشت رفع کوي، هغې کې چېرته په سایکوتیک اختلالاتو باندې اخته شي او نارامه شي د کورنۍ غړي، هغه بیا طبعا هغه متاسفانه لومړي قدم کې هغه زیارتونو ته وړي، وروسته د هغې نه که چېرته مشکل حل نه شي بیا نو ډاکټر ته مراجعه کوي. د ښځو قانون باندې ووایم چې په لومړي قدم کې بدبختانه داسې فکر کېږي چې دا مکر کوي او دا مثلا د کار نه ځان غورځوي. اوس یو مثال ته وړاندې کوم، یو خور په ژور خفګان او ډپریشن اخته ده، هغه هیڅ نوې انرژي د کار او فعالیت لپاره نه لري، یو کونج کې پراته ده او نشي کولی چې فعالیت وکړي، او د کورنۍ غړي نور هم په فشار وارد دي چې ته باید دا کار وکړې، یعنې د کورنۍ کار وکړي، د کورنۍ مسایل په غاړه واخلي. نو هغه که چېرته نشي کولی وای دا بانجوی کوي، هغه دپاره نور هم مشکلات ډېروي، ځکه په دې اړوند باندې هغې سره پوهاوی نه وي، او په ډېر ناوخته وخت کې دی ډاکټر ته وړي، په هغه وخت کې وړي چې هر څه شدید حالت ته تللي وي. نو د هغې بیا د درملنه هم مشکله وي، که په لومړي قدم کې بوزي ممکن مصارف هم کم وي او مشکل هم زر حل شي او درملنه هم په ښه وخت سره سرته ورسیږي.
بله ډاکټر صاحب، په لویدیځ نړۍ کې هم دغه ستونزه ډیره زیاته ده، حتی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د ځان وژنې پیښې هم زیاتې دي، خصوصا په هغو ځایونو کې چې لمر یا د لمر رڼا کمه وي. په ټولنیزو شبکو کې د جګړو او تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خپرېږي، خصوصا په افغانستان کې. په لویدیځ نړۍ کې چې کله چې یو څوک داسې ستونزه لري ډاکټر ته مراجعه کوي، ډاکټر اوله لارښوونه همدغه ورته کوي چې خپلې ټولنیزې شبکې نه کاروي یا یې بندې کړي. ستاسو لارښوونه دغه کسانو ته چې له دغسې عکسونو او ویډیوګانو څخه یا مسایلو څخه ځورېږي څه ده؟
او دا ډېره مهم موضوع تاسې اشاره وکړه. اوس نن سبا زمونږ په فیسبوک کې تقریبا ډېر زیات مسایل دروغین خپرېږي، بعضې ویډیوګانې ډېرې خطرناک خپرېږي، بعضې افواهات او اشاعات ډېر خطرناک خپرېږي چې دا خلک پر روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. زه نه دا چې یوازې رواني ناروغانو ته وایم، زه ټولو ته وایم چې اول په دغه خبرونو کتل ضرور نه دي، که ګورې 50 نه تر 80 سلنه پورې زیاتره دروغ خپرېږي. هغه بعضې سایټونه غواړي چې توجه جلب کړي، د خلکو دروغ خبر خپروي چې دا پر روان باندې مخرب اثرات لري. نو زه نه یوازې چې رواني ناروغان خو باید قطن ونه ګوري، حتی روغ کسان چې ما مخکې ارزو چې سلسل مخل په افغانستان کې د رواني ستونزو او فشار سره مواجه دي، او کله چې دغه سایټونه ګوري دغه دروغین خبرونه، خو به موږ او تاسې اوازې سره چوکو ته ویل، هغه به ډېر زیات تاثیر په خلکو غورځوو. نو د اوس د اوازې فیسبوکي اوازې دي، دا نو ډېر خطرناکه دي. اوس په هغه بله شپه باندې چې دغه ډزو ډوس شوی، دا د فیسبوکي اوازې په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې پلانې ولایت داسې شو، پلانې هغسې شو، خلکو ډزې شروع کړې، د ټولو خلکو ته یې څومره رواني صدمات ورسول، همدارنګه فزیکي صدمات، ولس هیوادوال زمونږ شهیدان شو، 30 نفره زخمیان شو. یعنی دومره دغه شبکو لیدنه نه یوازې چې رواني ناروغانو ته مشکلات زیږي په موجوده حالاتو کې، بالخصوص په افغانستان کې ټولو خلکو ته، یعنی دغلته داسې یو غیر واقعي مسایل خپرېږي. نو په دې خاطر دې ډېر زیات نه ګوري، ډډه دې ته کوي، په صرف په هغه خبرونو دې اکتفا کوي د ضرورت په اندازه باندې چې کوم د یو رسمي چینل نه خپرېږي، نسبت دې چې د پوسبیکي مسایلو ته ارزښت ورکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.